امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی. د طالبانو پر ژمنو د بشري حقوقو د څار سازمان بے باوري. د دې سازمان د خزو د چارو مشر ویلي چې طالبان د یو نیم کال رئیس د جنود خونځو د بیرته پرانستو ژمنې کوي، خو د عملي کېدو په چارو کې پرمختګ نه دی شوی. د ترکیې نوی جمهور رئیس د نړیوالو مشرانو د مبارکۍ پیغامونه روسه تر هغه چې رجب طیب اردوغان په ترکیه کې د ولسمشۍ دویم پړاو تاریخي ټاکنې وګټلې، د متحده ایالاتو او طالبانو ترڅنګ د نړۍ ګڼ شمېر نور مشرانو نوموړي ته د ګډ کار کولو ژمنه کړې، او د فرانسې په یوه معتبر پوهنتون کې د پښتو ژبې تدریس. فرانسوي میرمن سارا هرمن وایي چې پښتانه باید د دې ژبې د تدریس او ودې لپاره نور کتابونه هم خپاره کړي. هیله ده د خبرونې تر پایه مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن د شنبه ده د خبرګولي اتمه نیټه او د 2023 کال د مې نهمه نهویشتمه. زه خایسته سعادت لامیم. په خبرونه کې په پاکستان کې د سیاسي او امنیتي ناکرارۍ لامل څه دی، دا مسله د خبرونې قدرمن میلمه د پښتونخوا ملي او مېګون مرستيال سکرتر ښاغلي حامد اڅکزي صاحب سره راس پرو. زما همکار سمی الله جلالزی په امریکا کې د میموریال دی یاد یادونه د ورځې په مراسمو او ځانګړتیاو باندې رڼا واچوي. اڅکزي صاحب او جلالزی صاحب له تاسو نه مننه کوم او هیله لرم چې قدرمن لیدونکو موږ سره د خبرونې تر پای پورې مل پاتې شي. د بشري حقوقو د سر سازمان په نا دولتي مؤسسو کې د خزو د کار بیا پیلیدو په اړه د ناروی د کډوالو د شورا د عمومي منشي په څرګندونو شک خودلی او ویلي دي چې طالبان د یو نیم کال رئیس د جنود خونځو د بیرته پرانستو په برخه کې هم ورته ژمنې کوي، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
د بشري حقوقو د سر سازمان د خزو د څانګې مشر هیدربار په کندهار کې د طالبانو د ځینو چارواکو سره د ناروی د کډوالو د شورا د عمومي منشي یان ایګلند د تیریونې د کتنې ورسته د غل خوا د مرستې رسونې په ادارو کې د خزو د کار د بیا پیلیدو په اړه د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې طالبانو د خپل لمړی واکمنۍ پر مهال ورته ژمنې کړې وي. هیدربار د دوشنبه په ورځ د یو ټویټ په ترڅ کې د طالبانو پر ژمنو شک څرګند کړای.
ډیر زیاته هیله لرم چې طالبان د غلارته دوام ورکړي، خو دوی دی او یو نیم کال رئیس خوانځیو ته د جنونو د بیرته ستنېدو او په اړه هم دا سجمنې کوي. مونږ په دې برخه کې د کوم پرمختګ نه خنډ لیدلې. نور ځپون کې اقدامات شوي او هغه یعنی طالبان د 1994 او 2001 کلونو ترمنځ هم دا سجمنې کولې. د طالبانو ژمنې هیڅ ارزښت نه لري.
د ناروی د کډوالو شورا عمومي منشي ویلي چې طالبان په نا دولتي ادارو کې د خزو د کار د بیا پیلولو لپاره د لنډمحاله حل لارې په لټه کې دي.
کله چې دوی د نړیوال نغواړي چې دوی سره یو مثبت تعامل لري، په دغه وختونو کې بیا دوی هسې خبرې کوي چې نړیوال دې ته وهڅوي چې دوی سره دغه روابط او تعامل وساتي. او زه فکر کوم چې نړیوال د پات عملان منتظر پات شي چې دوی په عملي ډګر آیا دا ژمنه عملي کوي یا نه عملي کوي.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر وای د طالبانو مشران استدلال کوي چې د نړیوال مالی سیستم څخه د افغانستان استل د پراختیا مرستو بندول د حکومت پر رسمیت نه پیژندل او د افغانستان د بهرنیو شتمنو کنګل کول د اقتصادي کړکیچ لامل شوی دی. طالبانو د 2020 کال د دسمبر په 24مه په نا دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز ولګاوه. دوی بیا د 2020 کال د اپریل په 24مه د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د افغانو میرمنو پر کار بندیز ولګاوه. طالبانو د 2020 کال د اگست په میاشت کې وخت د بیا رسیدلو وروسته په پرلپسې ډول پر خلکو پر ځنګړي ډول په خوځو او جنونو محدودیتونه لګولې دي. په دې محدودیتونه کې د شپږم ټولګي څخه پورته خونځو او پانتونو کې د جنونو او خوځو پر زده کړو بندیزونه هم شامل دي.
زه فکر کوم چې د طالبانو او د مشرتابه ترمنځ د ژورو اختلافاتو شتون د دې لامل شوی چې د پانتونو او مکاتبو دروازې بندې وساتل شي. تحصیل دار وګړي حق دی او طالبان باید دغه بشري حق ته درناوی وکړي ترڅو چې بشري حقوقو ته طالبان درناوی ونکړي دا به ډیره سخته وي چې نړۍ ورسره تعامل وکړي.
په نا دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خوځو په کار بندیز د نړیوالو خبرګونونو سره مخ شوه خو طالبانو تر اوسه په دې برخه کې خپلې پریکړې ته بیا کتنه نه ده کړې. د نجونو د خوځو او پانتونو د بیرته پرانستل کېدو په اړه د امر سنۍ ژمنه شوی و خو د ټولو تعلیم مرکزونو د خلاصېدو څرګند نشته. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
اوس پراشو په پاکستان کې ورسته یو سیاسي او امنیتی ستونزه ته په خبرونه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال سکرټر خاغلی حامد اڅکزای میلمه دی چې ورته خراغلاست وایو په خیر راغلی اڅکزای سیب ډیره زیاته مننه کوم. د پاکستان د حالاتو مخ کې به اول د افغانستان په وضعیت هم ستاسو نظر واخلم. سیب ستاسو ورور د طالبانو سره کې ناس تر سره خبرې وکړي زغونه پښتنو کوم د چی شي ضرورت پر اساس دغه غونډه او خبري او ناستې وشوه او په کومو موضوعګانو باندې خبري وشوه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم شایسته جانی ستاسو ډیر مهرباني ستاسو ده میډیا چې موږ ته مو کار کړل او کوم مجلس چې تاسو کم ته پوسونه چې تا وکړه په هغه زه حال نه لرم. دوی مجلس سره کړی وو ټول پښتنو رهبرانو هغه کې یو د جمهوریت اسلام او د جماعت اسلامي او د عوامي نېشنل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي محمود خان اڅکزای دوی خبر سره کړی و. ما ته معلومه نه ده چې دوی په چی سره غاړي دي.
ښه ښه بس ډیره مننه له تاسو نه. په دې ټول پویږي چې تاسو یو جمهوریت نظام غواړي چې پکې ټاکنې وشي د خلکو اراده منعکس شي خو په افغانستان کې طالبان ټاکنو ته غاړه نګدي. ځینې افغانان پوښتي سیب چې ولې تاسو ځان ته جمهوریت غواړي بیا د افغانستان لپاره د طالبانو سره سر خوځوي؟ آیا هلته د افغانانو حقونه تاسو ته مهم نه دي؟
ډیر مننه او ډیر ښه سوال دی. موږ چې کوم څه ځان لغواړو موږ افغانان یو. موږ د ډورن د کرچو دې خواته پراته یو افغانان د بولان تر چتراله. موږ چې کوم څه دلته افغانان لغواړو د پاکستان شاریان لغواړو هم هغه افغانان لغواړو خو په افغانستان د څلویښتو پنځوسو کلو د جنګ پس نو موږ به یپلا په افغانستان کې امن جوړو. تر ټولو مهم امن دی چې ډزبندي وشي جنګ بند شي په افغانستان به لګیا یو او افغانان ته به خاص کو افغانان سره به ستړي دي افغانان پابندیان دي ورباندې د جهان د خاص نو دا څه به نه بو چې موږ ورته وایو دی وکی موږ دا مجلس دی چې په افغانستان کې امن راشي دا چې افغانان هغه نه کوي دغه نه کوي نو موږ یې بشپړ اختلاف تور توبه افغانان ستړي دي موږ دا ورته وایو.
بله اڅکزای صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان صاحب. د امن ترڅنګ بشری حقونه د خزو حق د جنونو تعلیم دا ټول هغه مهم حقونه دي چې د هر ټولنې لپاره ضروری او اړین ګڼل کیږي. زبا بل پښتنه تر شمه د پاکستان په تړاو په پاکستان کې د سیاسي لامل تاسو څه بولی ویل کیږي چې یو ګوند په ډیر کم وخت کې پوره ختم شو ستاسو په نظر څه وشول د دې تر شا د چا لاس وو؟
ستاسو ډیره مهرباني. افغانستان چې کوم مجلس سره توکي په افغانستان کې به موږ هم هغه نظام غواړو سیاسي ګوندونه به غواړو په جمهوریت طریقه به د افغانستان ولس خپل ځان له هر هغه څه غواړي چې د افغانستان د پاره جمهوریت سیاسي انساني بول. نو موږ چې کوم زموږ علما کرام جماعت اسلامی جماعت علماء اسلام جماعت علماء پاکستان مسلم لیگ دا ټول په جمهوریت طریقہ په جلسہ په جلوس په پریس کانفرنس پارټي وشتنه واړي.
بله.
دا څنګه چې موږ
په پاکستان طالبان د نمنې نه ټاکنې منې نه د میرمنو حقونه منې نه د غوي د کار حق نه د تعلیم د خلوي لوی ستونزه ده د نړیوال ټولنې ورسره خو د پاکستان په تړه استاد غوړم ځواب وره مهرباني سي.
بخښنه دی وی
موږ
یا موږ د اویا وکال جیلون شهیدان جدادونه ضبط مشرار د دې په نتیجه کې موږ د شان لاس تکړی دی په پاکستان کې په جمهوریت طریقه باندې پر امن طریقه باندې پر چې دا باندې چې په نور دنیا کې به جمهوریت وي سیاسي پارټیان به سیاسي ګوندونه به سیاسي غوښتنې به او په افغانستان کې به په معروف وي دا باروت چپټر به بند کو په طالبانو به لګیاي افغانان به هم په لګیاي نړیوال به هم په لګیاي موږ هم افغانان یو هغه ځان چې غواړو هغه افغانان لغواړو لوی جرګه دی وکي هغه شی چې په پاکستان کې دی جمهوریت هغه دی وکي یا په نور دنیا کې دی
بله د دې ترڅنګ د پاکستان د وضعیت په اړه او د تاریخوالي امنیتي ستونزو سیاسي ستونزو په اړه تاسو خبرګون څه دی؟
موږ خبرګون پاکستان کې د تیرو اویا کالو سره د خانشي د سمت خان څخه په مشر کې چې موږ کوم غوښتنه کړې دا غدا د پاکستان کې به ووت پاکستان کې ووت 25 کال بعد راغلی بیا به عمل پکیږي پر بالغ راي ده هی باندې پارلیمنت به جوړیږي او پارلیمنت به بالا دست وي دفاع ټول ادارې به در پارلیمنت لاندې او د ولس په راي چې جمهوریت راي چې کوم وزیر اعظم دی کوم حکومت دی دا به خود مختاري بالا دست وي او دفاع
یا وبل پښتنه ملرمه چې وخت ډیر کم د سکسیسیو ډیره مهرباني کور ودان د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر خاغلی خلیزات خورا شدید خبرګونونه څرګند کړی دي او د خبرګونونه به جواب هم ندی پاتې شوی د دوی ترمنځ اصلي ستونزه څه ده سکسیسیو او تاسو دواړو ته څه وایاست
موږ تاسو ته ډیر پیمانداري وایي موږ په خارجه چارو مداخلت نکو خود دغش چې زلمی خلیلزاد دی وزمش په داخله چارو کې متنف دی وزمش په خارجه چارو کې مداخلت
نکوي. بله ډیر زیاته مننه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال سکرتر خاغلی حامد اڅکزای صاحب ډیر زیاته مننه کوم زمتونو بخي او خوشاله اوسئ پریالي اوسئ. نړیوالو مسایل تر از وروسته تر هغه چې رجب طیب اردوغان په ترکیه کې د ولسمشۍ دویم پړاو تاریخي ټاکنو کې ګټون کوي اعلان شو د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن ترڅنګ د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن او همدارنګه د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو نوموړي ته مبارکي ویل دي او د نوموړي سره د ګډ کار کولو ژمنه هم کړې ده.
د ترکیه د ولسمشر دویم پړاو ټاکنو وروسته د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو رجب طیب اردوغان ته د بیا ځلې ګټلو مبارکي ویلي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن اردوغان ته د مبارکي ویلو ترڅنګ په ټویټر لیکلي د ناتو د متحدینو په توګه د دې تاسو په لار يم چې د دوه اړخیزو موضوعاتو او ګډو نړیوالو ستونزو په حقله په ګډه کار کولو ته دوام ورکړو. په ورته وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم خاغلی اردوغان ته مبارکي ویلي او ترکیه د ناتو ارزښت لرونکي متحد او شریک هیواد بللی. په همدې حال کې د ناتو سرمنشي ینز سټولټنبرګ هم په یو ټویټ کې د ترکیه ولسمشر ته د بیا ټاکل کېدو له امله مبارکي ویلي او زیاته کړې ده چې په جولای میاشت کې د ناتو د سرمشري لپاره په چمتووالي کې انتظار کوي. ترکیه چې د یوکرين په جګړه کې د ځنګړي احمد خاوند ده د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي اردوغان ته د مبارکۍ سره سره لیکلي موږ د خپل هیوادونو د ګټو لپاره د ستراتیژیکو همکارۍ د لا پیاوړتیا او همدارنګه د امنیت او ثبات لپاره د همکارۍ په پیاوړتیا باندې باور لرو. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د مشرانو ترڅنګ د طالبانو چې د ټاکنو او دیموکراسۍ مخالف دریز لري، رئیس الوزرا ملا محمد حسن هم د ترکیې ولسمشر ته مبارکي ویلي.
شاغلی جلالتماب رجب طیب اردوغان ته د ترکیې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د بریا او د ترکیې د منتخب ولسمشر په توګه بیا انتخابېدو مبارکي وایم. ل الله جل جلاله څخه هیله لرم چې ترکیه هیواد ته چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري، لا قوت، ثبات او د دین خدمت ورپه برخه کړي.
رجب طیب اردوغان پرون ناوخته ټاکنې وګټلې او ځای ځای خپل پلویانو ته د مبارکۍ ویناوې وکړي.
یافته تعدیل
زغوارم د خپل ملت له هر غړي څخه مننه وکړم چې مونږ ته د راتلونکو 50 کلونو لپاره د حکومت کولو مسؤلیت راکړ.
د اردوغان سیال کمال کلچدار اوغلو دغه ټاکنې په تاریخ کې تر ټولو غیر عادلانه ټاکنې وبللې، خو د پایلو نه منلو په اړه یې څه ونه ویل. هغه پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې هلو ځلو ته دوام ورکړي.
زه تاسو ټولو څخه وغوښتنه لرم، راځئ چې ځان لپاره د خپلو ماشومانو، متقاعدینو، د خپلو میندو او پلرونو، د کروندګرو او سوداګرو لپاره د ډیموکراسۍ مبارزه ژوندۍ وساتو.
خو په خپله ترکانو د ټاکنو د پایلو په اړه بیلابیل غبرګونونه درلودل.
مونږ ډیر خوشاله یو، له خوښۍ ډک یو. زه حتی خپل ځان نشم کنټرولولی. زه د خدای نه شکر گزاره یم. مونږ ګټونکي یو. دا زموږ لپاره څومره د خوښۍ خبره ده. په مخ ته ښاغلی کلچدار اوغلو، د خدای شکر دی چې اسلام وګټله. زه چې شاوخوا ګورم، مونږ چې د اپوزیسیون ملاتړ کاوه، زموږ ځواني په غم ککړه شوه. ټول غمجن دي. مونږ په دې هیواد کې پسرلی هیر کړ.
په داسې حال کې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د 50 نورو کلونو لپاره ولسمشر شو، د ترکیې لیرا د امریکا ډالر په وړاندې په بې ساري ډول راغورځېدلې ده. احسان الله یوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
د نړۍ په اړه خبرونه دوام ورکوي. د ایران د وروستي پادشاه زوی شهزاده رضا پهلوي د طالبانو سره د ایراني سرحدي ساتونکو په جګړې کې د وژل شوی او ایراني ساتونکو د کورنۍ غړو سره د خواخوږي د خودلو پترت کې طالبانو ته د ترورستان خطاب کړی. د ایراني سرحدي ساتونکو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ رښتي د شنبه په ورځ پیل شوې چې په پایله کې دوه ایراني سرحدي ساتونکي او د طالبانو د ځواکونو یو ساتونکی وژل شو. دواړو گاونډیو هیوادونو په یو بل د جګړې د پیلېدو پر اچولې. شهزاده رضا پهلوي خپل ټویټر کې د ایران اسلامي جمهوریت رژیم د دغه هیواد د پیاوړي پوځ د کمزورېدو لامل ګڼلی دی. بل پلو د کوسوو په شمال کې سربیایانو نن هڅه وکړه چې هغه سیمه ایز حکومتي ودانۍ ونیسي چیرې چې د البانیا خاروال تیره اونۍ د پولیسو په مرسته ورته ننوتلي وو. د کوسوو پولیس او د ناټو په مشرۍ د کوسوو ځواک په زویکان کې د خاروالۍ د ودانۍ ساتنه کوله. دا د څلورو خاروالیو نه یوه ګڼل کېږي چې تیره میاشتې د ناڅاپي ټاکنو ترسره کولو هڅه وشوه او د سربیایانو لخوا یې په لویه کچه بایکاټ وشو. د سربیایانو په دغه ګڼ میشتي سیمه کې د خاروالانو څوکیو او شوراګانو ته په دغو ټاکنو کې یوازې البانیایي یا د نورو کوچنیو اقلیتونو استازي وټاکل شول. د روسیې خبری آژانس تاس نن ویلي چې د روسیې د کورنۍ چارو وزارت د متحده ایالاتو سناتور لنسی ګراهام تعقیب لاندې خپل تور لیست کې شامل کړی. د جمعې په ورځ اوکراین له ولسمشر ولادمیر زلنسکی سره د ګراهام د لیدنې په اړه خبره شوې ویډیو کې ګراهام خودل شوی چې وایي روسان د مرګ سره مخ دي او بیا د اوکراین سره د متحده ایالاتو د مرستو ملاتړ څرګندوي او زیاتوي چې په اوکراین د پیسو مصرف د امریکا د لپاره د لګښتونو تر ټولو غوره ځای ګڼل کیږي. نن په متحده ایالاتونو کې د یادونې ورځ یا هغو پخوانیو پوځیانو ته د درناوي ورځ ده چې په بیلابیلو جګړو کې وژل شوی دي. ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د همدې ورځې په مناسبت وینا وکړي. د خبر نور جزئیات په خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب نه واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ لمخې موږ سره مل دی. جلالزی صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. د دې ورځې په اړه راته وایاست، ولسمشر بایدن څه وخت په خپل وینا کوي؟
خسته جانی سلام تاسی او قدرمنو لیدونکو ته د یادونی یا د پخوانیو پوزیانو د درناوی ورځ د امریکایانو لپاره خورا مهمه ده او نن د شنبه په ټول امریکا کې عمومي رخصتي ده. په دې ورځ چې هر کال د می میاشتې په وروستۍ دوشنبه ترسره کیږي ولسمشر د کابینې غړي د کانګرس غړي همدارنګ عام امریکایان هغو پخوانیو پوځیانو ته د درناوي مراتب وړاندې کوي چې امریکا ته د خدمت په لار کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ټاکل شوی ده ولسمشر جو بایدن په شاوخوا 15 دقیقو کې د آرلنګټن په هدیره کې چې لومړی میرمن به هم ورسره وي په همدې مناسبت وینا وکړي. تر اوسه د ولسمشر بایدن د وینا ډیر جزئیات نه دي روښانه شوي، اما معمولا د امریکا ولسمشران په دې ورځ د امریکایي پوځیانو د ستاینه کوي او هغه امریکایان چې د امریکا د دفاع په لار کې ژوند له لاسه ورکړی د هغوی قدر کوي. د همدې مراسمو څخه مخکې د ولسمشر بایدن مرستیالی کاملا هارس د شنبې په ورځ هم د وست پوینت په پوځي اکاډمۍ کې د یو شمېر پوځیانو د فراغت په مراسمو کې وینا وکړه. هغې د امریکایي پوځیانو د هڅو ستاینه وکړه، اما وویل چې پر اوکراین د روسیې د برید او همدارنګ د چین د هڅو له امله نړۍ یو خطرناک حالت ته داخلیږي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه کور ودان جلال زیسی.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 9:30 تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري او مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
او د کډوالو ستونزو ته چرشو په پاکستان کې د افغانو کډوالو په کمپونو کې تر شپږم ټولګي پورته، یعنی د منځنۍ زده کړو د لپاره خونځي نشته او نه هم د افغانستان نصاب ورته تدریسيږي. که څه هم په دې کمپونو کې د ځینو مؤسسو خوا موقتی کورسونه پیل شوي دي، خو د دغو ماشومانو تعلیمي اړتیاوې نشي پوره کولای. د امریکا غا خبريالي مسکا صافي په دې اړه رپورت چمتو کړی.
اردو ژبه او د پاکستان تاریخ چې یو افغان کډواله یې په ماتو چکل ولی او نور یې اوري دا د خیبر پختونخوا په ماسره ولسوالۍ کې د افغان کډوالو په کمپ کې د انجونو لپاره جوړ لنډمهاله کورس دی چې د ورځې په دویمه برخه کې 3 ساعته دوام کوي. افغان کډوالو ته په کمپونو کې تر شپږم ټولګي پورته د ثانوي زده کړو زمينه نه ده برابر شوې.
ما ډیر شوق دي چې خپل تعلیم وکم. شپږو کالو شو چې ما خپل تعلیم پرې خو او اوس د 2 کالو کې چې دا کورسونه شروع شوي دي او مونږ ته دا ټیچر سبقونه وايي سکول راته وايي، نو ما ډیر خوښیږي چې خپل تعلیم سر تکم او زه پر اتلونکو کې یو ډاکټر جوړ سم او خپل وطن ته یا خپل خلکو ته خدمت وکم.
په دغه لنډمهاله کورس کې د دری او پښتو پر ځای اردو او پاکستانی نصاب تدریسيږي چې د سیمې خلک ترې نخواختي.
موږ چې کله دلته تعلیم کوو بهغه وخت کې تقریبا د پښتو، دری، ریاضي دا د افغانستان د موږ د خپل تاریخ دا به موږ ته ټول خوده به قاعده استادانو کدی هغه د انجونو به د پاره وو کدی الکانو د پاره خو ساغه شین په خت نشته.
موږ دلته اردو ژبه وایو کنه زموږ ټیچر مو اردو وایي ځکه چې یاته مو پښتو ژبه مونږ ته څوک نه وایي ځکه مونږ اردو وایو یاته مونږ خپل ژبه او پښتو ده.
په پیښور کې د افغان کډوالو عالی کمشنر محمد عباس خان وایي د پاکستان حکومت او د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر له مالی ستونزو سره مخ دي چې له امله یې دوی ته د منځنۍ زده کړو زمینه نه ده برابر شوې. هغه وایي ډېر ژر به د دوی په نصاب کې پښتو هم شامل کړي.
چې کومه غټه مسله ده یونیسیار واده نو هغه سره فاندینګ نشته، فاندینګ ډیر زیات کم ده. حکومت پاکستان خپل مسله ده ډیره غټه. زمونږ د یو کې 2.5 کروڑ ماشومان چې دین وغي سکولونو کې ځین نشته، نو په دې حالاتو کې مونږه انټرنیشنل ډونرز ته او یونیسیار ته دی ټول ته دا ریکوست کو چې تاسو په تعلیم کې انویسټمنټس وکړئ، ناٹ اونلی فار ریفیوجیز بٹ آلسو فار د لوکل ہوسٹ کمیونٹی. نو په کیمپس کې دنه زما خپل ډیمانډ دا دی چې دی ایٹ لیسټ د هایر سیکنډری لیول پورې ایجوکیشن التا اویلیبل کی او د دین علاوه چې کوم د مدر ټنګ دی نو دا ډیبیټ روان دی س ګروپس دا سی دی غی یونیسیار او ګورنمنت اف پاکستان د دې دا خیال دی چې دی پاکستانی چې کوم کریکولم دی نو هغه کو دی فرض کا دغه کی شروع کی نو دلته به بیا په نوکرو کې او په هایر ایجوکیشن کې فائدہ ای کی به سبو دغه ته پرابلم بنی او بہرحال کدی شي چې مونږ د دې چې کوم دا لینگویج خپل مدر ټنګ دی نو د دې سپریټ کلاسز به تاسو شروع کو الونګ ود پاکستانی کریکولم
په پاکستان کې په ټولیز ډول د افغان کډوالو و 50 کمپونه دي چې پکې 23 سلنه افغان کډوال وسیږي خو له لومړنۍ زده کړو وروسته د منځنۍ زده کړو سیستم نه لري چې له امله یې نه یوازې انجونې بلکې هلکان هم له زده کړو بې برخې دي. مسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
قدرمن لیدونکو نن د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده او د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ ترڅنګ تاسو ته یو ځانګړی رپورت هم لرو. یو فرانسوي پښتو ژبه زده کړې او د پاریس په یو معتبر پوهنتون کې د پښتو ژبې ښوونکې ده. دا پښتو ژبې فرانسوي سارا هرمن نومیږي او وايي پښتانه باید زیات کتابونه چاپ او خپاره کړي. زموږ خبریال جلال میرزاد د سارا هرمن په کار او هڅو باندې رپورت چمتو کړی.
سارا د پښتنو په څیر د پښتو ژبې خپل تلفظ او لهجه کاری. سارا د پښتو ژبه د پاریس په یو معتبر پوهنتون کې زده کړه او بیا یې په همدې پوهنتون کې د پښتو ژبه خوونه پیل کړه. وروسته یې د فرانسوي ژبو زده کوونکو ته په پښتو یو کتاب ولیکو.
نو دا کتاب یو لارښود دی چې ما په خپله ولیکله. دا کتاب دی پښتو ژبه دی پښتو ژبوونکو لپاره دی چې غواړي فرانسوي ژبه زده کړي. دلته په فرانسا کې تیر کار خپور شو او په دې کې تقریبا 15 سوه د پاڼه دي، شل لوستونه دي چې هم په فرانسوي هم په پښتو ژبه دي. ګرامري درسونه دي، تمرینونه دي، دیالوګونه دي چې تاسو هم کولی شي واورئ، ځکه چې د هر دیالوګ لپاره یو کیو آر کوډ شته. نو فرزن دلته یو دیالوګ یو حتی دلته کیو آر کوډ شته.
سارا هرمن په پاریس کې د شرقي ژبو او تمدنونو په ملي پوهنتون کې د پښتو ژبې تدریس کوي. د خپل هم په همدې پوهنتون کې پښتو ژبه زده کړې. اوس د نورو افغانانو سره یو ځای بهرنیانو ته د پښتو ژبې خوونه کوي او په افغانستان کې پښتو ژبه ته یو پیغام هم لري.
د پښتو د ورځې لپاره تاسو ته ټول مبارکي وایم او که زه یو پیغام لرم، زه د هیله لرم چې نور پښتانه به آینده کې هم نور کتابونه، نور شایان د خارجانو لپاره جوړ کړي تر څو چې په اسانۍ توګه پښتو زده کولی شي.
دلته درې نورې بهرنیانې هم دي چې یو کال کېږي پښتو ژبه زده کوي.
ما فکر وکړه چې زه پښتو زده کړم ځکه چې زه غواړم ترجمه نشم. زه غواړم په فرانسه کې د افغانانو سره کومک وکړم.
سارا هرمن وی په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې سره کار کړي او د افغانستان مختلفو سیمو ته تللې ده.
لومړی ځل چې افغانستان ته تللې وم 2009 کال و او درنیم کال مې تیر کړی دی هلته. او تیر وخت چې زه تللې وم د نوومبر په میاشت کې و 2022 کال.
د پښتو ژبې ویونکو او خوونکو فرانسوي سارا هرمن وی په افغانستان کې د خزو او نجونو وضعیت ته اندېښمنه ده او له طالبانو غواړي چې د خزو او ماشومانو ازادي محدود نه کړي.
مېرمن سارا هرمن ته د لا بریالیتوبونو په هیله قدرمنو لیدونکو ستاسو د ملتیانه هم ډیره مننه کوم. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ د یو پښتو رادیو یو تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په تړاو خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼه باندې لوستلی او کتلی شئ. نو پښتو خبرونه پای ته ورسیده. د دې نوروسته د ری خبرونه پیلېږي چې زما همکار لینا جان روزبه اوس په استودیو کې را سره مل ده. لینا جان ستړي مشي او په خبرونه کې ستمر را ټول کړی دي مهرباني.
بله با سلام به شما و بیننده های محترم. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه این ساعت آغاز میشه با کنش های جهان و حزب مخالف را به انتخاب مجدد سید رجب طیب اردوغان در انتخابات ترکیه داریم و همچنین آیا تنش میان حکومت طالبان با ایران تنها روی حقابه و موضوع